द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نه ور نن د زیارت پرس کال 2018 د اپریل د میاشتې شپږم نیټه ده وخت چې ویلې په پاکستان کې د ماخام شپږ بجې افغانستان کې شوې دي 15 بجې او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د سهار 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه بختور شاه
هرکلی وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
نن په کابل کې د ډیورنډ کرخې تر پاکستان لخوا د کټارې یا ازغن تار لګولو په ضد احتجاجي مظاهرې شوې په اسلام آباد کې د خارجه دفتر وایاند وایي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یې ازغن تار لګولی دی
The fencing is being done on our side of the border.
Azghan tar da Pakistan arakhta lagawal kiri che maqsadiya da puli bal arakh sakha ta taragaru makhniwai da.
Pakistani charbako da qabaili simi be korasho khalko ta khabardare war kali che darwan miashti da nimai pore de hukumat sar rabita ho ki gini da kadwalai da asantiyaw na ba be bar khishi be korashi bi wai urano kurunu ta sangalashi.
چته چردواری نشته د پښه انسانون ژوند تیر کو او تن نه کولای د ماجر زندگی تیر کړه ویس ګورنمنت په اخیری کې سیلا دا ور کوي چې را کده 15 تاریخ پر تاسو نه غلې تاسو نه هغه مرات ها واپس وخلی
د شام لخوا په یا غیانو د ممکنه کیمیاوي وسلو په استعمال سخت نړیوال خبرګون را روان دی او صدر ترامپ وای د بیګونا ماشومان په کیمیاوي ګیس د وجلو سره د شام د صدر اسد پاړه د په سوچ کې بدلون راغله
when you kill innocent children innocent babies little babies that crosses many lines beyond a red line many lines
ګران اوردونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې د نړۍ په حالاتو باندې ریپورتونه او مرکه اوري خو ول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
پاکستان خارجه وزارت وایي د افغانستان سره په ګډه پوله د ازغن تار لګولو کار یې د ترهګرو د مخنیوي لپاره پیل کړی دی د خارجه وزارت ترجمان نفیس زکریا نن په هفتوار بریفینګ کې خبریالانو ته ویلي پاکستان غواړي چې د ترهګرۍ خلاف کوټلي ګامونه واخلي او د افغانستان سره خپله پوله مضبوطول د دغه کار مهمه برخه ده ولی افغانستان د پاکستان سره ګډه د ډیورنډ کرخه یو قانوني پوله نه مني او د پاکستان لخوا په دغه پوله د ازغن تار لګولو په ضد په افغانستان کې احتجاجي مظاهره شوې دي د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان دی په پښتنې په جواب کې ویلي د اسلامي هیوادونو جنگي ائتلاف د کم هیواد په ضد نه دی دغه ائتلاف مشري په خوانې فوزي مشر جنرال راحیل شریف کوي او د خارجه وزارت ترجمان وای د دغه منځوري د پاکستان ریاست ورکړی دا سړونکو وای دغه ائتلاف کې ټول د سنی مسلمانانو ملکونه شامل دي او داسې ښکاری چې سعودي عرب د ایران په ضد دغه ائتلاف جوړ کړی دی پاکستان وای د سعودي عرب سره خه تعلقات دي خو د ایران په ضد به ورسره په جنگي ائتلاف کې او د جنگي عملیاتو کې ملګرتیا نه کوي قدرمن اوریدونکو د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو باندې چې پاکستان د افغانستان سره په ګډه پوله د ازغنتار لګول پیل کړی دي خو په افغانستان کې مظاهره شوې دغه تفصیل اورو د ماوجلین نه په یو رپورت کې
د پولي بیا بیا تړلو په سر افغانستان کې ځای په ځای احتجاجونه کیږي او د پاکستان خوا ته هم ځنی سیاسي ګوندونه او سیډونکو د هرې ترهګرې پیښې په سر د پولي تړل خوښیار عمل نه ګڼي پر ډیورنډ کرخه دواړو خوا ته پښتانه اوسیږي د هغه وخت انګریز واکمن او افغان حکومت ترمنځ په 1893 کې د ډیورنډ په نامه کرخې د سیمې پښتانه په منځ نیم کړي د پاکستان پښتون ملت پاله ګوندونه او افغان حکومت وایي د پولي د آئنده فیصله به اولس کوي پاکستان وای د هند ویش وروسته د سیاسي وارث پتوګا د ډیورنډ شرق د پاتې سیمې د پاکستان برخه دي د ډیورنډ په نامه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي کرخه د یوې پیړۍ نه زیاتې مودې راهیسې لانجمنه ګڼل کیږي په افغانستان کې د طالبانو واک او د لسیزو راهیسې ګډوډۍ په دغه لانجمنه پوله سیاسي بحثونه غلي کړي وو خو د پاکستان لخوا د پولې پرله پسې د تړلو فیصلو د پولې په سیاسي آئنده بحثونه بیا تاوده کړي افغان حکومت اوس په ډاګه دغه پوله فرضي کرخه ګڼي او پاکستان یې نه یوازې یو منل شوی سرحد ګڼي بلکې وروسته یو پیښو وښودل چې دا وسو توان یې هم ځان سره ساتلی چې کله پوله وتړي او کله یې پرانیزي
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا.
د پاکستان قبایلی سیمو قدرتی آفتونو په وخت امداد برکوونکی ادارې اف ډی ایم ای د قبایلی سیمو نه به کورشو خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې د روانې میاشت 15 نیټې پورې د بیا واپسې فارمونه لاسلیک کی. اف ډی ایم ای په ورځپاڼو کې د اشتهارونو د لارې خیبر اورکزی شمالي او جنوبي وزیرستان ته ستنیدونکو کډوالو ته ویلي کچری د 15 اپریل پورې د واپسې فارمونه لاسلیک نکړل نو دوی ته به حکومتي مراعات یا مرستې نه ورکړل کیږي. حکومت د قبایلی سیمو نه بې کوره شوي هرې کورنۍ ته د بیا واپسې سفر لپاره 10,000 روپۍ او د کور خرچې لپاره 25,000 روپۍ مرستې ورکوي. او د خیبر پختونخوا سرکاري هسپتالونو کې د کلاس 4 یا 4 درجه نوکرانو په دریمه ورځ هلتال لوجې د روزانه طبي امداد ورکوونکي سانګې یا او پی ډیز بند پراته دي. کلاس 4 ملازمین د حکومت نه د صحت الاونس ترلاسه کولو غوښتنه کوي. رپورت په د مردان نه د ریډیو خبريال ریاس حسین را کوي.
د صحت د سلورمې درجې کارکونکو وایي چې صوبایي حکومت هغوی سره تیر کال د الاونسونو د ورکولو وادې کړې وې خو تر اوسه پورې هغه نه دي پوره کړې شوې. د کارکونکو مشر اورنګزیب خان ډي ورېډیو سره د خبرو په مهال وایي چې که حکومت د هغوی غوښتنې پوره نه کړي نو هغوی به د صوبایي اسمبلی په وړاندې پرلتونه وغځوي.
موږ ته وزیر صحت او فاینانس منسټر د 22,000 خلکو ملازمینو مخکې وعده وکړه چې ما تاسو له ایچ پی ای درکړه. تر نن ورځې پورې شپږ میاشتې وشوې
خو په صوبه کې د صحت د نوې پالیسۍ نه وروستو ډاکټرانو او نرسانو ته د مراعات ورکولو اعلان شوی و چې پکې د هغوی تنهاګانې هم زیاتې شوې وې. صوبایي حکومت د کارکوونکو دغه غوښتنې منلې وې خو په صوبه کې د پنډونو د کمی په وجه باندې دغه کار یو ځل بیا ځنډولی شوی دی. او د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا هسپتالونو کې هوموپیتیک او حکیمانو هم د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې هغوی ته د هم پروفیشنل الاونس ورکړي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د انډونیشیا دوه ورځنۍ دوره کړې ده. رپورټونه وایي دواړو مشرانو په سیمه کې په امنیت او د ترګرۍ او تندروي په مخنیوي خبرې کړې دي. د انډونیشیا صدر جوکو ویدودو د افغان صدر سره ژمنه کړې افغانستان کې بلوي هسپتال او اسلامي مرکز جوړوي. هر څه که دغه د افغان صدر ډاکټر اشرف غنی یوه تاریخي دوره ګڼل کیږي خو څېړونکي وایي دواړو مشرانو په انډونیشیا کې د 8,000 سیاسي پناه غوښتونکو په سباون خبرې نه دي کړي.
د شام بشري حقوقو سره نکوونکي ډله وایي داعش تندروا ډلې روانه هفته 3 کسان وژلي دي. دا روان کال د داعش تندلارو لخوا په اول ځل په غټه کچه د خلکو وژنې دي. سره نکوونکي ډلې ویلي داعش د شام په دیر ازور صوبه کې د شورو په سهار دغه کسان وژلي دي. سره نکوونکي ډله وایي د دوی فعالینو په خپلو سترګو دا هر څه لیدلي دي خو زیاتوي دا معلومه نه ده چې بجل شوي کسان د کوم اړخ سره جنګېدونکي وسلوالو او که عام خلک وو.
ترکی وایي په هوایی بمبار کې د وجل شوو دوو کسانو د وجود نه اخیستل شوو نمونو نه دا ثابته شوې ده چې په هغوی کیمیایي وسله کارول شوې. د نهې په ورځ په شام کې د یاغیانو د ولقې لاندې په خان شیخون خارګوټي کې د بمبار وروستو نږدې 10 کسان د علاج دپاره ترکی ته استول شوي چې پکې 3 مړه شوي دي. د ترکی د انصاف وزیر بکیر بوزداګ خبریالانو ته ویلي د وجل شوو کسانو نه د اخیستل شوو نمونو طبي څارنه د صحت نړیوالې ادارې چارواکو تیر ورځ په عدانا ښار کې کړې ده. د شام د هوایي جهازونو لخوا تر سره شوي دغه بمبارۍ کې نږدې 100 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور اغېزمن شوي چې په ضد یې سخت نړیوال غبرګون راپورته شوی دی. تیر ورځ په ملګرو ملتونو کې د امریکې سفیر نیکی هیلی په روس سخت ټکونه وکړل چې د دغه چې د دې په وینا د شام په ضد د کیمیایي وسلو قرارداد منظورېدو کې خنډان راولاړوي. خو روس دغه دعوې په سختۍ سره رد کړي او وایي د شام حکومت د یاغیانو په سیمه کې د وسلې په یو ډیپو بمباري کړې وه چېرته چې یاغیانو کیمیایي وسله ایښې وه. د شام د صدر بشار الاسد حکومت هم وایي په 13 کالو کې په روانه جګړه کې د کیمیایي وسلې استعمال نه دی کړی.
د امریکای کورونو چارو وزارت مشر وای امریکا به ډیر زر د منځنی ختیځ او افریقی ایئرپورټونو نه امریکای تراتلونکو جهازونو کې د لیپ ټاپ بندیز نورو ایئرپورټونو ته هم اوغځوي. د کورونو چارو سیکرټری جان کیلی د سینټ کمیټې ته ویلي وزارت په ډیر زر د دې اندېښنو له وجې دغه بندیز نورو ایئرپورټونو ته اوغځوي چې ترهګر د برقي آلاتو د لارې مسافري جهازونه په نښه کولی شي. د منځنی ختیځ او شمالي افریقی لس ایئرپورټونو نه امریکای ته نیغ سفر کوونکو جهازونو مسافر د موبایل فون نه غټ برقی سامان د ځان سره نشي وړلی او دا به د نور غټ سامان سره په بیګونو کې اېږدي.
د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ نن د چین صدر شي جینګ پینګ سره لیدل کتل کوي. څېړونکي وایي دغه به یو سخت او کړکېچن ملاقات وي چې چینایي صدر به پکې د امریکې نه د تایوان او جنوبي کوریا په اړه سختې غوښتنې کوي او امریکا به د چین نه په تجارت او د شمالي کوریا په مرستو پوښتنې کوي. د چین او امریکای ترمنځ یو شمېر کشالی دا سری چې د دواړو هیوادونو تعلقات ورسره اغیزمن شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمنګا دا یو ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوړې څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل. پاکستان وای د ترګری د مخنیوي په خاطر باندې د افغانستان سره په ګډه پوله ازغن تار لګول پیل کړی دی او د خارجه وزارت ترجمان نفیس زکریا نن په هفتوار بریفینګ کې خبریالانو ته دا خبره کړې ده. قدرمن اوریدونکو په افغانستان کې د پاکستان لخوا په دغه پوله باندې د ازغن تار د لګولو په فیصله سخت احتجاجي مظاهرې شوې دي. افغانستان د پاکستان سره د ډیورنډ ګډه پوله یو فرضي کرخه بلي خو پاکستان دغه یو نړیوال سرحد ګڼي. تفصیلات اورو د ډیو رډیو خبريالې رابعه پیر په ریپورت کې.
د پاکستان فوج د تیری میاشتې راهیسې د افغانستان سره پر پولې د ازغن تار لګولو کار پیل کړی او پر شاوخوا 1500 کیلومتره اوږدې پولې پر بیلابیلو ځایونو نوې څوکۍ هم جوړې شي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا ویل
دی فینسینګ از بینګ ډن آن آر ساید آف دی بارډر.
ازغن تار د پاکستان اړخ ته لګول کیږي چې مقصد یې د پولې بل اړخ څخه د تراګرو مخنیوی ده. دوی زیاته کړه چې پاکستانیانو ته ویزا نه ورکولو پر معامله هم خپلې اندېښنې د افغان حکومت سره رابرسېره کړې دي. د پاکستان پر دغه ګام افغان حکومت، سیاسي حلقې او مطبوعات سخت تحفظات څرګندوي. تیره ورځ د مطبوعات سره خبرو کې د افغانستان د بهرنیو چارو ویاند احمد شکیب مستغانی ویلي وو چې دا خبره واضح کړې ده چې په ډیورنډ کرښې د افغانستان د رضا بغیر کېدونکي یو اړخیزې عمل به غیر موثره او ناممکنه وي. دوی د پاکستان هغه تورونه چې بل اړخ څخه تراګر پاکستان ته اوړي او بریدونه کوي یوازې پلمې ګرځولی وي او ویلي وو چې کچري دغه معامله په سفارتي کچه هواره نه سوه نو افغان کام او پوج د هیواد ځکني بشپړتیا او د ملي حاکمیت ته دفاع لپاره تیار دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا هم ویلي وو چې ازغن تار لګولو د غیر منصفانه ګامونو اخستو او د پولي تړلو پر ځای په کار دی پاکستان د دوی پمځکه موجود د هغه تراګرو او د پټ ځایونو په ضد عملیات وکړي چې د افغانستان په ضد استعمالي شي. پاکستان او افغانستان ته مودې راهیسې پر یو بل د تراګرو د مرستې او دوی ته پناه ورکولو تورونه لګوي چې دواړه هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي لوی سبب دی. پاکستان غواړي چې دلته موجود د افغان کډوال هم زر تر زر خپل هیواد ته ستانه سي. تیر کال دغه افغان کډوال په لوی شمېر خپل هیواد تللی وو او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار د دوی پیسې هم د 200 څخه تر 600 ډالر پورې سیوا کړې وي چې اوس یو ځل بیا 200 ډالر تل رالش کړې سوي دي. چې پاړه نفیس زکریا د یونیسیار لاړخه بیرته دغه پیسې سیوا کولو هلی سرګندې کړې او وی ویل چې دغه پیسې کډوال خپل هیواد آنه کېدو کې مرستیالي ثابتې دی. سی په دې موقعه د نفیس زکریا څخه په اسلامي اتحاد کې د پخواني سرلشکر د کردار په اړه د ایران د تحفظاتو په اړه هم پوښتنه وسوه. نو دی ویل
Islamic Military Alliance to fight terrorism.
Islami fauji itihad da taragaru da mukhniwai la para de aw da cha khilaf nadim. Pakistan ke da Iran safir Mehdi Hunardost patir urazu ki waili wo chi Iran da Saudi Arab la adakha jod kare siwi itihad ke da Pakistan da kirdar sakha mutmaina nadi aw na qabul kare di. Saudi Arab la adakha jode dun ke da nah desh hewa duno pa da itihad ki Iran, Sham aw Iraq nadi shamil kare siwi chirawaji baharani matbuat da اتحاد ته د سنی اتحاد نمور کویم او څیړونکو د دغه اتحاد څخه د فرقه ایزه تاوتریخوالی رابرسیره کېدو ویرې هم څرګندوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږ. د پاکستان د فوز ترجمان میجر جنرال آصف غفور په لندن کې ویلي، پاکستان د سعودي او ایران دواړو سره ښه تعلقات غواړي او دا چې د سعودي لخوا د یو کم څلوېښت هیوادونو جنګي ائتلاف مشري چې د پاکستان د فوز پخوانی مشر جنرال راحیل شریف له ورکړی شوې ده، دغه فیصله د پاکستان ریاست کړې ده. تفصیلات یې اورو د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان په رپورټ کې.
دا پوز ویان ادارې مشر میجر جنرال آصف غفور په لندن کې میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي، د پاکستان، سعودي عرب او ایران سره ښه اړیکې دي او د جنرال ریټایرډ راحیل شریف د سعودي عرب لخوا د ترهګرۍ پر ضد ائتلاف مشر جوړېدو له وجې هیوادونو ترمنځ به تعلقاتو کې به خوالی راځي. میجر جنرال آصف غفور ویلي دي، د راحیل شریف ټاکل به پاکستان، ایران او سعودي عرب ترمنځ تعلقاتو کې د پل کردار به لوبوي. دوی زیاته کړې ده، د پوست پخوانی سرلښکر ته د اتحاد مشري اجازت ورکول د ریاست فیصله ده او دا فیصله د قومي مفاداتو تر مخه شوې ده. د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو ائتلاف کې یو څلوېښت هیوادونه شامل دي او په دې کې ایران، عراق او شام شامل نه دي. وړاندې پاکستان کې د ایران سفیر راحیل شریف د اتحاد مشر ټاکلو باندې خپل اندېښنې څرګند کړې وې او ویلي وو چې ایران دا ائتلاف اسلامی نړۍ د پاره زیانی کړي. د پاکستان یو مرکزی وزیر احسن اقبال یو ټلویزیون سره خبرو په وخت ویلي دي، پاکستان سعودي عرب سره خپل ستراتیژیکي تعلقات به هیڅ حال په داو نشي لګولې او پاکستان ایران ته باور ورکړی دی چې د راحیل شریف د ائتلاف مشري ساغیز په پاکستان او ایران ترمنځ په تعلقاتو نه پریوزي.
اس کا مقصد کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، اس کا پاکستان ایران کے تعلقات پہ اثر نہیں پڑے گا یا اس الائنس کو ایران کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا. یہ ایک پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے، میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں. سعودی عربیہ سے ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اتنے قریبی ممالک کو ان کے ساتھ تعلقات کو داؤ پہ لگائیں.
احسن اقبال وہی دا ائتلاف پر ایران پر ضد نے استعمال کی اور سعودی عرب سره دا پاکستان اسٹریٹجکی تعلقات دی او پاکستان دے نمخ نشی اڑولے. بلخ دفاعی سڑنکار جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ وہی چترو صدا نہ دوازے ہا چدا ائتلاف دا چا خلاف دے او دے کے شامل ہیوادونو تا دا چا نہ خطر دے.
کس کو خطرہ کس سے ہے؟ اگر یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس دہشت گردی خلاف لڑ کون رہا ہے؟ کیا یہ الائنس پاکستان میں آ کر ان طالبان کے خلاف لڑے گی؟ افغانستان میں جا کر ان کے خلاف لڑیں گے ہم لوگ؟ اگر داعش کے خلاف اگر یہ اتحاد کام کر رہا ہے، داعش خلاف تو لڑنے والا ایران ہے، اس کو شامل نہیں ہے بیچ میں.
جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ وہی چایا دا یو سلویخت اسلامی ہیوادونو ائتلاف با پاکستان کے طالبانوں پر ضد جنگ کوی یا افغانستان کے بعد رخگر و تماتے ور کوی. ایران ترخگر تنظیم داعش پر ضد دے خود ائتلاف کے شامل نہ دے. دوی زیادوی ددوی پر نظر دا ائتلاف با موثر نہ وی. د پاکستان پوست پخوانی سرلښکر د ائتلاف مشر ټاکلو باندې پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه هم اعتراض لري او حکومت مخالف ګوندونه دا یوه نامناسبه فیصله ګڼي. دغه شان پاکستان کې شیعه مسلمانانو تنظیم مجلس وحدت المسلمین وایي چې د سنی پوځي ائتلاف مشر راحیل شریف ټاکل به د پاکستان په ګټه کې نه وي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ډیوه ریډیو دا که غواړي چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا divaradio@voanews.com. zamga email pata wada silikai deewaradio@voanews.com. chida se belikai voanews.com.
تر وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے سنگ چې تاسو خبرونه کې هم اوریدل. د پاکستان پاکستان وای چې کم د یو کم سلویخ سنی اسلامی ملکونو ائتلاف ته د هغې مشرۍ لپاره پخوانی پوځي مشر جنرل راحیل شریف ته اجازت ورکړل شوې د ریاست لخوا ورکړل شوې دا کوم مل خلاف نه لري. خو په دې باندې سلونکي او اپوزیشن غړي هم اعتراضونه لري د بهر هیوادونو خصوصي توګه باندې د ایران لخوا هم. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د پیښور نه د ډیوه ریډیو سلنکار اسماعیل خان صاحب نیخ په نیغه باندې راغلی دی. اسماعیل صاحب ستړي مشي او په خیر علی.
السلام علیکم
اسماعیل صاحب. پاکستان چې کم دریض لري چې دا د کوم ملک خلاف نه دی، نو په پاکستان کې هم سلنکاران دا وایي چې آیا دا د یو هیواد خلاف نه دی؟ سیمینه پاکستان څومره اپوزیشن غړي سلنکاران په دغه خبره مطمئن کولی شي چې دا د یو ملک خلاف نه دی؟ آیا دا پښتنه هم راپورته کیږي چې دا ګینه د یو خاص ڈلی خلاف تے سیکٹ خلاف تے او کسنگا
دا سیدے چھ پدی باندے دیر اس روزہ کے دودری بیانون مخی ترالل یو خو دا آئی ایس پی آر دا علاقہ دا فوج چکم ادارہ دا دا مدبواتو دا نشریاتو دا غی دا علاقہ دا وضاحتی بیان رالو دور زروان دے دا دی ڈی جی آئی ایس پی آر پا لندن کے تورن دا خبر اکڑ دا چھ دا دا سٹیٹ دا ریاست فیصلہ وان او اگر کدا دغه چې دا د ایران یا د چا په پرځت باندې نه دی، بیا د فورن افیس هم چې کوم د خارجي چارو دفتر دی دغه د ویان دغه هم دا دغه رنګ تقریبا بیان هم داسې لفظونه کې راغلي دي. تر اوسه پورې چې کوم خبره معلومه نه ده، تاسو د نظر خدا خبره تیر شد چې ایران د ایران سفیر پاکستان کې چې هغه دا ویلي دي چې دی خپل د ملک تشویش نه مخکې د خارجي چارو دفتر خبر کړي د پاکستان. خو تر اوسه پورې چې کوم خبره واضح نه ده، هغه دا ده چې د راحیل شریف چې کوم نامزدګي شوې ده، ټاکنه شوې ده، دا غي شرایط څه دي، دا غي ټي او آر څه دي، ټرمز آف ریفرنس څه دي. تر څو پورې چې دا غي ټرمز آف ریفرنس مخې ته نه راغلي، نو دغه رنګې دغه تشویش یا د ایران داړه یا د نورو ملکونو داړه په دغه رنګې تشویش مخې ته راځي. په پاکستان کې هم یو څو ګوندونه چې کومونه هغي داړه په دې باندې خبرې کېدې، او بیا کستا سو پدای کی په نظر کې نو داسې رسنو ځوان دي هم دا خبر رالو، او عمران خان په خپل باندې موې او د فوج دا هم دا خبر رالو چې عمران خان سره د فوج مشر باجو صاحب او سره ملاقات کړی دی، او خبر هم دا کېده چې چونکې پی ٹی آئی یا پاکستان تحریک انصاف ټول کې مخکې وو په دې دغه باندې زیات ټکونه کول په دې ټاکنه باندې، نو دا غي دغه لپاره غي راغوښتي چې غي ته د فوج نظر پاره باندې بدی پوي کی، او کدا چې څه تشویش وي نو پاره باندې هم دا غي تشویش لري کی. زما خپل خیال دار چې فوج او حکومت خو په دې خبره باندې یو دي د رایل شریف پر ټاکه نه باندې، البته چې تر سو پورې هغه شرایط چې تکمو شرایط د لاندې دا ټاکنه شوې ده هغه مخې ته نه راغلي، د غرنګې دنګوسې د غرنګې خبرې ترې بکیږي. غټه خبره دغه ده چې د ملک کې داسې خلک شته چې هغوی دا وایي چې آیا دا د ایران خلاف دی، یا د عراق، یا د سیریا، د شام، یا د یمن، ځکه چې دا یو بلاک جوړیږي، دا د سنیانو اتحاد دی که دا د نورو مسلکونو ملکونو خلک هم پکې، چې تر څو پورې دا شرایط مخې ته نه راغلي نو دغه رنګ دنګوسې بکیږي که فوج یا حکومت هر څه وایي.
اسماعیل صاحب، پاکستان او پوز دا وایي چې دا د ترهګرۍ خلاف اتحاد دی، پاکستان هم د ترهګرۍ خلاف جنگ کوي، آیا دا ائتلاف به په پاکستان کې هم د ترهګرۍ خلاف استعمالیږي او کنه؟
زمانه دی خیال لکه چې پاکستان کې فوج پاکستان فوج په خپل باندې لګیا دی، دا ائتلاف جوړ شوی دی د پاره دی چې په منطقه کې چې کوم میډل ایسټ وستی دغه چې کوم دی د پسنه واړم د مشکې وستا کې چې کوم دغه دی هلته کې چې کوم دغه دی په شام کې یا په عراق کې یا په نورو ځینو کې د هغې خلاف شروع کې دا خبر دا چې کېده چې دا سعودي عرب تخپل ځان د پاره دا سیدایو فوج را جوړی، ځکه چې د یورپ، د یمن، بل اړخ ته د ایران او د عراق او دغه کم حالات جوړ شو دي دغه لقبل ازان د پاره یو ائتلافي دغه جوړي یو الائنس کوالیشن دغه جوړي. خو بیا دا خبرو شو چې نه دا د نورو ملکونو خلاف نه استعماليږي، ځکه چې کدي د ترخګره خلاف چرته کوم ګام پورته کوي دغه رنګ د دې لپاره یو منډیټ به دي سره آیا د ملل متحد منډیټ به سره وي کني، او بیا دا چې کوم ملکونو کې چې دا فوج استعماليږي نو آیا دا غي نه بم دي اجازه تخلي کنه نه باخلي په شام کې کوي یا په عراق کې کوي، نو آیا الته کې به دا غي ملکونو نه دي اجازه تخلي او یا ولغي اجازه ورکي؟ نو دا چې خبر دي چې ترغه تر اوسه پورې د دې خبرو ایس وضاحتي بیان مخې ته راغلي.
اسماعیل صاحب، زما په ذهن کې خپل یو خبره دا وخت راځي چې په پاکستان کې به آیا په دې باندې سرنکاران یا هغه به دغه اړخته کوم اشاره کړی وي کنه؟ آیا دا څه خونه ده چې د راحیل شریف چې په کوم وخت کې په واکیو هغه وخت کې اشتهارونه راتلل چې جانې کې باته چولډو، آیا دا څه خونه ده چې حکومت د یو ډیل لاندې هغه ته ویلی وي چې که هغه چره ریټایرمنت واخلي نو د داسې ائتلاف مشري کولو اجازه ورکول شي؟
زما په خپل خیال کې زیات تر دغه خو د سعودي عرب نو، او چې کله دا خبر لګه غوزنډول شو نو د سعودي عرب د اړخه خفګان هم راغلو، او نه صرف د سعودي عرب د اړخه بلکې د خلیجی چې کوم ملکونه دي د خلیج دغه د اړخه هم د خفګان مظاهره شوی و هم پل خفغان سرګند کړو. نو پاکستان حکومت فوج پدې باندې دغه یو وړخ نه چې د سعودي عرب ځکه چې سعودي عرب د پاکستان سره ډېر نږدې اړیکې لري، دغه رنګې د خلیجی ملکونه چې کم دي، او بیا تاسو کتلو چې د وروستو ورځو کې په د هندوستان د هند چې کم ریپبلک ډے و په هغه کې د خلیجی د ریاستو د اړخه کې ګډون هم شو د فوج د یو برخې، نو دا چې آثار ښکارېدل چې د خفغان چې واقع دو نو ځکه دا فیصله په رسمي توګه باندې شو غني د خوچدي سنگر ریټایر شوی و نغي د پاره دی سعودي عرب دغه جهاز خصوصي تور په توګه را لګل شو اسلام اباد ته چې دی ځان دیل تک بوزي ورته دا وسره دغه شو چې سعودي عرب وړي چې دی ته دا کمان دی ته ورکی سوچو کې مسایل جوړ شو دغه پوجا باندې بیا دا ځندول شو.
سمره ډیر مننه اسماعیل صاحب موږ سره خبر کول.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د انډونیشیا دوه ورځنی دوره کړې ده. رپورټونه وایي دوه مشرانو په سیمه کې په امنیت د ترګری او تندروي په مخنیوي او په یو شمیر دوړخي زمامیلو باندې خبرې اترې کړې دي، خو نیوکه کیږي چې دوه مشرانو په هغه اته زره سیاسي پناه غوښتونکو باندې چې د افغانستان نه تللي دي او په انډونیشیا کې سیاسي پناه غواړي پاغي باندې اړو خبره نه کړي. تفصيلات اورو د ډیو رډیو همکار مجاهد جواد پر ریپورت کې.
انډونیزیا ته د افغان ولسمشر اشرف غنی دوه ورځنی سفر د دوه هیوادونو ترمنځ په اقتصادي اړیکو باندې څرخیده. د انډونیزیا ولسمشر جاکو ویدودو له افغانستان سره د همکاریو په برخه کې د یو شمېر تړونونو د لاسلیک ترڅنګ ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به یو ستر روغتون او یو اسلامي مرکز جوړوي. دواړو مشرانو د افراطیت او ترهګرۍ په وړاندې د ګډ کار کولو په اړه هم خبرې وکړې، خو داسې ښکاري چې د هغو کابو اتو زرو افغان پناه غوښتونکو په اړه خبرې نه دي شوې چې دا مهال په انډونیزیا کې پراته دي او کابو نیمایي هزاره ګاندي. په اصل کې دغه پناه غوښتونکي په دې هیله انډونیزیا ته ورغلي وو چې د کښتیو له لارې ځان استرالیا ته ورسوي، خو په 2014 میلادي کال کې د استرالیا لخوا د پولو له تړل کېدو وروسته ټول د انډونیزیا په جاوا او سوماترا کې پاتې شوي دي. انډونیزیا ته له رسیدو څو ورځې وړاندې اشرف غنی د استرالیا په پلازمینه کې د هزارګانو لخوا له یو لاریون سره مخامخ شو. دې ته ورته کوم لاریون په جاکارتا کې ونه شو، خو د کډوالو او د بشري حقونو یو شمېر فعالینو په دې خبره مایوسي څرګنده کړه چې دغه مسله د یادو هیوادونو ترمنځ په رسمي خبرو کې نه ده یاده شوې. ولسمشر غنی د هغو افغانانو په اړه تر دې مهاله ډیره لږ اندېښنه څرګنده کړې چې یا له هیواد څخه بهر ته کډوال کیږي او یا هم د پناه غوښتلو لپاره نورو هیوادونو ته ځي. هغه په 2014 میلادي کال کې بی بی سی سره د یو مرکې په ترڅ کې وویل چې زه له داسې خلکو سره هیڅ همدردی نه لرم. ښاغلی غنی دغه ډول افغانانو ته په اشاره وویل چې موږ پرې په میلیونونو ډالر لګولي او دوی هیواد پرېږدي. د په افغانانو غږ وکړ چې د خپل جګړه ځپلي هیواد په آبادۍ کې د ونډه واخلي. ځینې خلک بیا په ولسمشر له دې امله نیوکې کوي چې خپل ماشومان یې له هیواد څخه د باندې په امریکا کې اوسیږي. د جاستن په نامه یو هزاره چې په جاوا کې اوسیږي وایي اشرف غنی خپله په یو قصر کې اوسیږي، هغه هیڅ کله زموږ په ستونزو نه پوهیږي. زه فکر کوم چې هغه به د اندونیزیا حکومت ته ووایي چې افغانان بیرته خپل هیواد ته ولیږي. زه په ډاډ وایم چې افغانستان نور زما لپاره خوندي ځای نه دی، که زه بیرته ولاړ شم نو زه به مړ شم. هزارگان شیعه مسلمانان دي چې په افغانستان او پاکستان کې هم ژوند کوي. د دوی په اړه ویل کیږي چې ریښې د منګولیا او ترکیې څخه دي چې په څیره کې هم د نورو قومونو په پرتله له ورایه ښکاري، نو ځکه په اسانۍ سره د توکمیز تبعیض ښکار کیږي، لکه په دې وروستیو کې چې د طالبانو لخوا په نښه شوي دي. په افغانستان کې هزارگان د شپاړسمې پیړۍ راهیسې اوسیږي. اشرف غنی په خپله اداره کې د خپل دوهم مرستیال محمد سرور دانش نه نیولې بیا نور په ګڼ شمیر هزارگان ګمارلی دي. په افغانستان کې د نړیوالو مرستو سره سره اوس هم وسلوال طالبان نه دي مات شوي، او داسې ښکاري چې په ډرون برید کې د دوی د مشر ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته یو ځل بیا سره راټول شوي دي.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی، او اوس یو ځل بیا تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سره ټکی.
نن په کابل کې د ډیورنډ کرښې ته د پاکستان لخوا د کټاري یا ازغن تار لګولو په ضد احتجاجي مظاهرې شوي. اسلام آباد کې د خارجه دفتر وایاند وایي د ترګرۍ د مخنیوي لپاره یې دغلته ازغن تار لګولی دی.
The fencing is being done on our side of the border.
Azghan tar da Pakistan arakhta lagawal kiri che maqsadiya da puli bal arakh sakha ta taragaro makhniwai da.
Pakistani charbako da qabaili simi be kore shaw khalko da khabardare war kade che darwani miyashti da nimai pore di hukumat sar rabita wo ki gine da kadwalai asantiya wa nababe barkhi chi be kore shwi wai urano kurunu ta sangala chi.
Chata char dewari nashta da che pakshe insanun juwan tergo. وطن نه کولای د ماجر زندگی تیر کړه. لویس ګورنمنت په اخیری کې سیلا دا ورکوي چې یاره کده 15 تاریخ پر تاسو سره نغله تاسو نه هغه مرات ها واپس وخلی.
د شام لخوا په یاغیانو د ممکنه کیمیایي وسلو په استعمال سخت نړیوال خبرګون مخې ته راغله، او صدر ترامپ وای د بیګونا ماشومان په کیمیایي ګیس د وجلو سره د شام د صدر اسد په اړه د په سوچ کې بدلون راغله.
When you kill innocent children, innocent babies, babies, little babies, that crosses many, many lines beyond the red line, many, many lines.
اوس وکړه خبرونه تفصیل ته.
د پاکستان خارجه وزارت وایي د افغانستان سره په ګډه پوله د ازغن تار یا کټاری لګولو کار یې د ترګرو د مخنیوي لپاره پیل کړی دی. د خارجه وزارت ترجمان نفیس زکریا نن په هفتوار بریفینګ کې خبریالانو ته ویلي پاکستان غواړي چې د ترګرۍ خلاف کوټلي ګامونه واخلي، او د افغانستان سره خپله پوله مضبوطولو لپاره دغه کار مهمه برخه ده. ولې افغانستان د پاکستان سره ګډه د ډیورنډ کرخه یو قانوني پوله نه مني، او د پاکستان لخوا په پوله د ازغن تار په ضد په افغانستان کې احتجاجي مظاهرې شوې دي؟ د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي د اسلامي هیوادونو جنګي ائتلاف د کم هیواد په ضد نه دی. د دغه ائتلاف مشري پخوانی پوځي مشر جنرال راحیل شریف کوي، او د خارجه وزارت ترجمان وایي د دغه منظوري هم د پاکستان ریاست ورکړی ده. څېړونکي وایي دغه ائتلاف کې ټول د سنی مسلمانانو ملکونه شامل دي، او داسې ښکاري چې سعودي عرب د ایران په ضد دغه ائتلاف جوړ کړی، خو پاکستان وایي د سعودي عرب سره سره د ایران سره هم ښه تعلقات دي، او د ایران په ضد بچرې هم د سعودي سره ونه.
د پاکستان قبایلی سیمو قدرتي آفتونو په وخت امداد ورکوونکي ادارې اف ډی می د قبایلی سیمو نه بې کوره شو خلکو ته خبرداري ورکړی چې د روانې میاشتې 15 نیټې پورې د بیا واپسې فارمونه لاسلیک کی. اف ډی می په ورځپاڼو کې د اشتهارونو د لارې خیبر او رکزی شمالي او جنوبي وزیرستان ته ستنېدونکو کډوالو ته ویلي که چرې د 15 اپریل پورې د واپسې فارمونه لاسلیک نه کړل نو دوی ته به حکومتي مرستې نه ورکول کیږي.
ترکی وای په هوایی بمبار کې د وجل شو دوو کسانو د وجود نه راخستل شو نمونو نه دا ثابته شوې ده چې په هغوی کیمیایي وسلې استعمال شوې دي. د ترکی د انصاف وزیر بکیر بوزداک خبریالانو ته ویي د وجل شو کسانو نه اخیستل شو نمونو طبي څارنه د صحت نړیوالې ادارې چارواکو تېره ورځ په ادانه ښار کې کړې ده. د شام د وای جازونو لخوا تر سره شوی دغه بمباری کې نږدې سل کسان وجل شوی او ګڼ شمېر نور اغیزمن شوی چې په ضد یې سخت نړیوال غبرګون راپورته شوی دی. تېر ورځ په ملګرو ملتونو کې د امریکې سفیر نیکی هیلی په روس سخت ټکونه وکړل چې د دې په وینا د شام په ضد د کیمیایي وسلو قرارداد منظورېدو کې خنډان راولاړوي، خو روس دغه دعوې په سختۍ سره ردوي او وایي د شام حکومت د یاغیانو په سیمه کې د وسلې یو ډیپو ویشتلی چېرته چې یاغیانو کیمیایي وسله پټه کړې وه. د شام د صدر بشار الاسد حکومت هم وایي په تیرو شپږو کالو کې چرې هم په روانه جګړه کې د کیمیایي وسلې استعمال نه دی کړی.
د شام د بشری حقونو څارنه کوونکي ډله وایي داعشتون ربډلې روانه هفته 33 کسان وژلي دي. دا روان کال د داعشتون لارو لخوا په اول ځل په غټه کچه د خلکو وژنې دي.
د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ نن د چین صدر شی جن پینګ سره لیدل کتل کوي. څېړونکي وایي دغه به یو سخت او کړکېچن ملاقات وي چې چینایي صدر به پکې د امریکې نه د تایوان او جنوبي کوریا په اړه سختې پوښتنې کوي او امریکا به د چین نه په تجارت او د شمالي کوریا په مرستو باندې غوښتنې کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان قبایلی سیمو قدرتی آفتونو په وخت امداد ورکوونکو ادارې اف ډی ایم د قبایلی سیمو نه به کور شو خلکو ته خبرداري ورکړې دی چې د روانې میاشتې 15 منټې پورې د بیا واپسۍ لپاره فارمونه لاسلیک کی یا خپل اندراج وکي. دغه خبرداري په ورځپاڼو کې ورکړل شوې دي او خبر ایجنسۍ اورګزۍ ایجنسۍ او شمالي او جنوبي وزیرستان ستنیدونکو کډوالو ته ویل شوي دي چې خپل ځانونه لاسلیک کیږي، حکومتي اسانتیاوې به ورته نه ورکول کیږي. رپورټ پیرسې بنا د ډیوب ریډیو خبریال عدنان بیټری راکوي.
که څه هم د حکومت لخوا د حکومتي عملداري د واکېدو وروسته په زیات شمېر سره خلک خپلو علاقو ته بیرته واپس شوي دي، خو په زیات شمېر سره اوس هم دغه خلک له خپلو کورونو څخه لرې وریا د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبور دي. دغه کډوال په زیات شمېر سره د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کښې د کرایه په کورونو خپلو خپلوانو او کیمپونو کې ژوند په تېرولو لیدل کېږي. د اف ډی ایم لخوا پاکستاني ورځپاڼو کې خپره شوي اشتهار تر مخه د کډوال ته وینا شوې چې د روانې اپریل میاشتې نیمایي څخه دې تر اخره پورې د پولیټیکل انتظامیه او اف ډی ایم دفترونو سره دې د واپسۍ لپاره تماس شي. که دغه تماس دی ممکن نه کړی نو بیا به دوی سره د واپسۍ پر مهال کومې مرستې نه ترسره کېږي او دا دغه کډوالو لپاره اخرنی نوټس دی. په دغه مرستو کې کډوالو لپاره 25,000 روپۍ د خرڅې، 10,000 روپۍ د کرایې او شپږو میاشتو پورې خوراکي توکي او ضرورت سامان شامل ده. د اف ډی ایم چارواکو په خبره نږدې 6,000 نه زیاتې کورنۍ بېرته خپلو علاقو ته د واپسۍ لپاره نه دي لېوالې. د دوی په خبره دوی علاقې خلاصې شوي دي او په تېر شویو مرحلو کې په زیات شمېر سره د کډوالو واپسي هم شوې ده، خو دغه کورنۍ تر دې وخته پورې خپله واپسي نه ده ممکنه کړې. په دې اړوند جنوبي وزیرستان یو سیمه ایز مشر ملک سید انور محسود وایي علاقه ته واپس شوي کډوالو ژوند زیات سوزمن ده او وایي په علاقه کې کورونه وران ویجاړ دي، نه یې سر سوری شته او نه ورته په علاقه کښې بنیادي اسانتیاوې په ځای کړی شوي دي، او کله چې دا خلک بېرته علاقې ته واپس شي نو هلته بیا زیات خپل ژوند ستونزمن یادوي.
یوه طرف ته خو افسوس دا دی چې کوم د ریټرن عمل روان دی هغه ورته کیپیسیټي کمه ده، خلک رجسټریشن نه شي کولی. بل طرف ته پوس دی انسانونه مله نشته دی چې انسان د پنډاولو دپوره کم سه کم چتو چاردیواري لازمي دو چتو چاردیواري نشته دی چې پاک شي انسانون ژوند تیر کړو. وطن نه کولی د مهاجرې زندګي تېره کړه، وطن نه کولی په بهر د ککرۍ خو ته تېر کړل. لویس ګورنمنټ په اخري کښې سیلا دا ورکوي چې یاره که د 15 تاریخ پورې توس رو نغلې توس نه هغه مراحت ه اچھا کی مشتا ترنگے دے کوٹانیو نے گوندے ملاوی جی امرات ہاں واپس او خلی
قسم حکومتی چروا کی وے دے کڑوال دے واپس ای دغه عمل یو رضا کران عمل دا او څوک په زور خپل علاقو ته بیرته نشي واپس کولای، زکه چې د امنیت په خاطر دغه علاقې پریشی دی او اوس حکومتی عملداری په ځای کول ورسته په دغه ځای کې کڑوال لپاره بنیادی اسنتیاوی په ځای کول هم د حکومت کار دی، او کله چې د علاقو کې بنیادی اسنتیاوی په ځای کې بیا دغه کڑوال په خپل خوښ سره بیرته خپل علاقو ته واپس کوي. نو پښتنه دا پیدا کیږي کړه دغه دی واپس ای عمل کارانوی نو اف ڈی ایم دغه نوټس یا اشتہار بیا څه معنی لري؟ په دې اړوند قبایلی سیمو د سفران کمیټې مشر ایمین جمال الدین نه وپوښتل نو دغه پوښتنې جواب څه داسې وویلای.
خلکو هر وخت تیار دي خو هلته کمای د دوی نه دی، چې کمای د دوی نه دی کنه دوی موږ ته سولیت راکولی شي نو دوی به څنګه موږ ته وایي چې د تیزه پلو تسخامه خلاص کړي بیا دا سټیټس به ختم کړي کنه. هر ځای خراب دی د پیسو سره زیاتی کیږي خو نو دا د حکومتي لول باندې کیږي د موږ سره مشوره نه اخلي میټینګ ایجنډا کې به واچوم او د سټان د مرشد سره په دې باندې خبره وکړم.
یړ دی چې حکومت په وروستیو کې تیر شوي کال تر اخیره پورې دغه کډوال خپلو علاقو کې په ځای کولو ژمنه کړې وه، خو وروسته دغه ډیټا بیا د اپریل تر اخیره پورې وځنډولې شوه. دا په داسې حال چې حکومتي چرواکو دغه کډوال د آبادکاري په سر له نړۍ څخه په ارباو ډالر مرستې هم ترلاسه کړې دي، خو تر اوسه پورې حکومتي چرواکي دغه کډوال په ځای کولو کې له ناکامۍ سره مخامخ دي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. په پاکستان کې د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فی یا مولانا فلی رحمان ډلې لخوا سباله په ازاخیلو کې د ګولډن جوبلی دستوري کېږي دغه دوه ورځنۍ غونډه ده چې دوی ورته عالمی اجتماع هم وایي، او دوی وایي چې په دغه کې به د 250 ملکونو نه 300 استازي راځي. او د دغه تفصیلات اورو د ډیور ریډیو خبریال مدثر شاه په ریپورت کې.
د جمعیت علماء اسلام پاکستان چې ځان ته د جمعیت علماء هند تسلسل وای، د سل کال پوره کېدو لړکې د سبا یعنی 8 اپریل نه درې ورځنۍ اجتماع د نوخار ضلع زاخیلو علاقه کې پیل کیږي، او د غونډې د غذای کې د یاد تنظیم مشرانو مطبوعاتو ته وویل چې ټول انتظامات سرته رسیدلي دي. د ځینو علاقو ګډون کوونکي را رسېدلي، ځینې په لاره دي او سبا سار وختي را ورسي. او په دغه موقع د جی یو آی ویان جلیل جان ډیوا راډیو ټی وی ته وای، د نړیوال غونډه کې به د 250 هیوادونو خلک برخه اخلي.
250 ملکونو ته زموږ دعوت تلو، عالمی سفیرانو زموږ په هغه لیست کې وو، دعوت هم ورته ورکړی دی. یورپی یونین ته موږ دعوت ورکړی، هغې هم د راتلو امکانات شته، او د اسلامي ممالک کوم سفیران دي هغې راتلو امکان شته. دې نه علاوه موږ 52 ملکونو کې تقریبا 20 نه زیات ملکونو خلک ورسدل، او سنن او سبا اغیم ایرول کئی لگیا دی.
زیادتی اجتماع کې د خلکو د ودکی دو خوراک سکاک او نورو ضرورتو پوره خیال ساتل شوی دی. په دروازو او اجتماع کې د نن بد ګون رضاکار امنیت ساتي چې شمیرې د 100000 تنان نه زیات ده، خو د 90% به وصله نه لري. او وای دی لړکی ځلی انتظامی سره هم غونډې شوې دي چې د اجتماع د لارو سارو نه بکی. او په دغه موقعه د نو خار ضلع اسسټنټ کمشنر محمد زاهد وای، پولیس په هم امنیت لپاره موجود وی.
ځلې انتظامی نه دي ته موږ دا ویلې کښې فرض کا سکیورټي والے سره سره کمې وي سوي هم تاسو موږ سره شر کوي، او هغې سات پسا شر کړی هم دی. موږ کې میټینګ هم کړی دی، خو چې زموږ طرف نه د ډیپو سایډ نه د ضلع انتظامیه سایډ نه زموږ د نوشهره چې سورا زموږ د ریکوایرمنټس ورته موږ ورکړی دی.
بلخوا د یاد ګوند عمومي سکتر مولانا عبدالغفور حیدری چې د پاکستان د سینټ مرستیال چیرمین هم دی، مطبوعاتو سره خبرو کې طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې د دې ګوند کې شامل شي او د اسلام د سرلوړۍ لپاره پر امن مبارزه وکړي. او نن هم د دغه ګوند مشرانو ویل چې د دې ګوند کې هر څوک شاملې دي، شي کم چې د ټوپک په زور نه بلکې په امنناک توګه د اسلام لپاره جدوجهد کول غواړي. خو د یادونه وړ ده چې د جی یو آی زنانه غړې د پاکستان پارلیمان کې موجود دي او فعال ونډه اخلي. خود دغه ګون ویان جلیل جان وای، دی اجتماع کې به زنانه برخه نه اخلي.
تاسو خبر نه ده چې هغه چونکه انتظامات په والا باندې موږ بیا مینج نه شکو، بیا که موږ دا 30 لک دا کوو، 1 لک 2 لک زنانه راغړو، تاسو بیا خپل پوهیږي چې بیا هغه احترام هغه تقریم بیا پاتې نشي. موږ دې لپاره زنانو لپاره چې کوم موږ ځان ته انشاءالله وکړو.
او وای اجتماع کې د پاکستان قریبان د ټولو لوی وړو ګوندونو مشرانو ته بلنه ورکړې شوې ده، او اوس په کتل کېږي چې د کومو ګوندونو مشران دې کې برخه اخلي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو، ټی وی پی خبر.
قدر من اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. تاسو د مدثر شاه نه تفصیل واورېده چې سبا له په ازاخیلو کې د جمعیت علما اسلام چې کومه ډله د هغوی ګولډن جوبلی کوي عالمی اجتماع نوم یې ورته ورکړی دی، او دوی په دې کې دا غوښتنه هم کړې ده چې طالبان دې راشي، دوی سره دې ملګري شي او خپل تشدد نه دې لاس واخلي. زموږ سره زموږ همکار بیروز خان صاحب سټوډیو ته راغلی، څېړنه به پیخلو. ستړی مشه بیروز صاحب.
ډېره مننه، خوشحاله اوسې
بیروز صاحب. دوی چې ویلي دي چې طالبان دې راشي او د دوی سره دې په دغه ګوند کې ورګډ شي، طالبان د دې نه وړاندې چا سره او چا سره ملګري وو؟
بختور شاه صاحب، زه به خپلو اوریدونکو ته سلامونه مویم، احترامونه. او څنګه چې تاسو ویل، لغون دی بده اوریدونکو تر دی بیک گراوند ورکو پس منظر ته به بوزو اغه دای چې د مولا عمر سره چې کوم د طالبانو مشر وو په پاکستان کې و چې مرد نو داغه سره د مولانا فضل الرحمن صاحب اړیکې سده چانه پټې نه دی. مولانا فضل الرحمن صاحب د اختر په خطبه کې ته په قندهار کې به ته خطبه ورکولي او د سمره چې طالبانو قیادت ته اوس مشران دي داغه سره هم د دوی اړیکې چې کوم دي دا پټی ندی که د حقانی نتورک خبره وکړو نو حقانی نتورک هم د مولانا سمیع الحق د مدرسې سره دغه تعلق او هغه تخپل بچو یو دی وته ډیر لوی احترام لري د حقانیانو د مولانا سمیع الحق او د مولانا فضل الرحمن صاحب کګوندونه بیل دي خود دي سوچ فکر او دغه چکم دی یو دی بیا دوی دا د تبو یو مثال د بل بم ورکو چې اسامه بن لادن چې بیا په پاکستان کې وجل شو د امریکایي ځواکونو په برید کې د هغه خط چې راغلی و د دې چې یو اجتماع په پېښور کې زه هلته کې وم نو څو کاله مخکې و هغه بیا په زول طوفان هم راغلی و په هغې کې د اسامه بن لادن خط چې کومه دی هغه دی اورولی و هغه یې کړی و نو د دوی چې کوم دا دغه دي د دغه جهادي خلکو سره د دوی اړیکې نو او دا یا اوس که د وزیرستان ذکر یې وکړو وزیرستان کې چې دا څومره ډلې وي د ټول د دوی سره تعلق د ټول یو دی په یو دغه کې دي نو که دوی اوس طالبانو ته یو سیاسي غورځنګ دپاره یو پلیټفارم ورکوي ځکه چې افغانستان د طالبانو سره به دا ووایي چې سیاسي غورځنګ یې نشته او دغه شانتې د پاکستان د طالبانو هم نو که دوی ته دغه خپل ګوند دغه ورته وایي چې کنه راشه په هغه کې شامل شي نو دا خبره خو ډېره ښه خبره چې توندلارې تو پرېږدی خو د دې سره سره به د مولانا صاحب د ګوند باندې به نیوکې هم راپورته کېږي ځکه چې ډېر ښکار به دوی سره ملګري کېږي او بیا به د هغوی چې څه کړي د هغوی ځوابونه به هم ورته وایي.
بله دا چې بیروز لالا مولانا عبدالغفور حیدری د ګوند د اجتماع وړاندې خبریالانو ته په دې هم خفګان ښودلی چې ترګری یو توندلاریتوب د اسلام سره تړل شوی دی دا خفګان یې څومره په ځای دی؟
دغسې دی چې د اسلام ډېر عالمان به ووایو سکالرز چې کوم دي هغې دغه وایي چې اسلام د امن دین دی اسلام توندلاریتوب او اسلام دغه چې ځانته خپل اعلان کړی شوی جهاد دا نه مني خو بدبختانه چې ورته وګورو په نړۍ کې کم ځای ته چې وګورې نو د توندلارې چې کومه ډله ده د جهاد په نوم باندې په مسلمانانو کې ده جهاد چې څومره دغه جهاد دی د خپل سیاسی اقتدار د پاره جنگونه دی خو دغه جهاد ټول د مسلمانانو دی او که د شام نه روالو د عراق ته پسې راشو افغانستان ته پاکستان ته په بنګلادیش کې په چې تاسو یې نوم واخلئ دا څومره چې په هند کې دی او که په کشمیر کې دی او که په چچن کې دی چې چرته پورې پسې راسئ وګورئ دا ټول د بدبختۍ نه دا د اسلام په نوم باندې ډلې دي او هغې هم ځان ته چې کوم هغه اخلي چې کوم د انسپیریشن اخلي یا ځان ته کوم جواز جوړوي هغه هم د قرآن نه او د حدیث نه کوي نو د حیدری صاحب خبره په خپل ځای ده خو د ځمکني حقیقتونه دغسې دي د دغې توندلارو ډلې که دا به لږ وي دا به د دې اکثریت نشته خو د دې په خلاف چې کوم اکثریت دی د هغوی غږ نشته ځکه هم دغه چې اسلام د امن دین دی نو هغه د دوی نه هغه یرغمل کړی دی.
ډېره مننه بیروز صاحب.
مننه.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ او د چین صدر شی جن پینګ به نن په فلوریډا کې ملاقاتونه کوي. سیړونکي وایي چې دغه به یو سخت ملاقات وي ځکه چې د چین صدر به د امریکې نه د تایوان په اړه باندې یو دغه شانته کې په جنوبي کوریا کې چې امریکا کم میزایلي نظام لګوي په دغې باندې به تې پوښتنې کوي او دغه شانته کې امریکا به د چین نه په شمالي کوریا باندې او دغه شانته کې په تجارت باندې او یو شمېر نورې کشالې داسې دي چې سختې پوښتنې به کېږي. تفصیلات یې اورو د ډیو رډیو همکارې ماوت جلیل په رپورټ کې.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د چین صدر سره خپل لومړي ملاقات په هکله په خپل یو ټویټ کې ویلي چې دا به یو کړکېچن بحث وي ځکه چې امریکا اوس د کاروبار خساري او د روزګارونو کمی نه لري. په وایټ هاوس کې وی غونډې په وخت خاغلی ټرمپ د امریکا کارخانیدارو ته ویلي چې په فلوریدا کې د چین صدر شی جین پینګ سره د ملاقات به دوی لپاره د دلچسپۍ وړ وي.
زه د هغه او د هغه د وفد سره ملاقات ته په انتظار یم، ګورو به چې څه کیږي.
دا امکان دی چې د چین صدر به خالی لاس نه راځي. د اولسي پالیسیو په هکله د یوې غیر دولتي ادارې سټیمسن سنټر غړي یون سون په دې اړه وایي:
ویل سند شی هیر وذ ا پریټی لارج اند جنرلز گیفت پیکج.
ماته دا ښکاری چې چین به امریکا کې د سرمایه کاری په شکل کې خ غټ ډالې راوړي او په امریکا کې نوې روزګارونو پیدا کولو د صدر ترامپ ژمنه پوره کولو کې به ورسره مرسته کوي.
خو په چین نظر ساتونکو ځینی څېړنکارانو خبرداري کړې چې ضروري نه ده هر څه د اندازو مطابق وشي. یو څېړنیز ادارې سنټر فار سټریټیجیک اینڈ انټرنیشنل سټډیز غړی سکاٹ کینیڈی په دې اړه وایي:
سمثینګ کریزی کډ هاپن ان ایکسپیکټډ سرټنلی.
دا څه هم څه کېدای شي چې تمه یې نه وي. تاسو په دې پوهیږئ چې په یو ټویټ سره تر څه حد پورې د دې ملاقات صورتحال بدلیدای شي.
د وایټ هاوس پریس سیکرټری شون سپایسر وایي: امریکا او چین په منځ کې غټې مسلې دي.
Everything from the South China Sea to trade to North Korea, there are big issues.
د سولیچین سمندر نه واخله تر د شمالي کوریا سره د تجارت پورې د کامی او اقتصادي امنیت یو شمیر لوی مسلې دي چې توجه غواړي. او زما په فکر د دورزنی خبرو اترو کې به په ډیرو موضوعاتو خبرې وشي.
صدر ترامپ تیر کال د چین په حق له سخت خبرې کړې وي او ژمنې کړې و چې د چین په ضد به سخت تجارتي ګامونه اخلي. خو وسه پورې لا سن دي کړې.
چین امریکا ته برآمداتو باندې 15% ټاکس وسه پورې نه دی لګول شوی. په چین دا تور دی چې د خپل پیسې ارزښت د نورو په مقابله کې د زیاتې ګټو لپاره وخت په وخت کموي. ترامپ وعده کړې وه چې دا کار به بندوي، خو دا یې هم تر اوسه نه دی کړی.
د یو چین یا ون چاینا پالیسي په هکله د صدر ترامپ متنازع دریځ باندې به هم دې غونډې کې رڼا اچول کیږي.
دا وایس آف امریکا ډی ریډیو دی. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د اردن پاچا عبدالله سره یو غټ خبري کانفرنس ته ویلي دي. دواړه په دې باندې سلا شوې دي چې د منځني ختیځ د روانو شخړو او لانجو د حل لپاره په شریکه کار وکړي. عبدالله دا وخت د امریکې په سفر دی. نور حال په دې وایس آف امریکا په رپورت کې تاسو زموږ همکارا وګم جالبان وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ په روز ګارډن نومې باغ کې د اردن د مشر تر څنګ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دواړه په دې موافقه شوي چې د نړیوال ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د منځني ختیځ د سولې یو دایمي حل لپاره به همکاري کوي.
زه ډیر کوشش کوم چې د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ سوله راشي او فکر کوم چې دغه حل ځلې به کامیاب شي.
هغلی ترامپ د دغه مسلې د هواری لپاره شاه عبدالله یو داسې ملاتړی بللی چې ستړی کیږي نه، وای راتلونکي ورځو کې د دوی همکاري به نوره هم اضافه ویني. د اردن پاچا د اسرائیل فلسطین ترمنځ د سولې پروسې د بیا ژوندۍ کولو په لړ کې د صدر ترامپ هلې ځلې وستایلې.
ارلی انګیجمنت is beginning in bringing the Palestinians and Israelis together has been
د صدر لخوا د شروع راسي د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د خبرو اترو لپاره ګامونو مونږ ټول خوش عین کړی یو. او زما په فکر هم دغه پیل وو چې د 13 هفته د عرب په هوادونو په یوغونډه کې اسرائیل ته د امن پیغام ورسول شو او مونږ ټول هللرو چې مونږ په ګډه به کار وکړو او په دې کې به کامیاب شو.
د سعودي عربستان لخوا د منځني ختیځ د سولې لپاره پلان وایي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې حل دوه ریاستونو جوړېدل دي. خو اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د نوموړي په دور کې فلسطینی ریاست جوړېدل ممکن نه ده. تیرونی د اسرائیل کابینه په غربي غاړه کې د نوي يهود آبادکاري لپاره منځوري هم ورکړې چې د فلسطینی ریاست یو برخه ګڼل کیږي. ډیر فلسطینیان وایي چې دوی د سولې په پروسې یا عمل باندې باور بایللې.
د اسرائیل لخوا دغه ګامونه ښکاره کوي چې د نړیوال قانونونو ته دغه ملک شاخایي او ملګرو ملتونو او د سولې لپاره هلو ځلو په لار کې لوی خندان جوړولی شي.
هغلی ترامپ د اسرائیل سره کلک ملاتړ څرګند کړی دی او وایي چې دغه آبادکاری به د سولې په لار کې مشکل جوړ نه کړي، خو ویلي د سولې د پرمختګ لپاره کومک هم نشي کولی. ترامپ دا هم ژمنه کړې ده چې د تل اویو نه امریکایي سفارتخانه به بیت المقدس ته راولي، خو تر اوسه د دغې ګام امر یې نه دی ورکړی.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
ډیوه رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار شپږ نه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
در منوریدونکو د وایس اف امریکا دی ور ریډیو دی په شام کې په مخالفینو باندې د ممکنه کیمیاوي وسلو په استعمال سخت نړیوال خبرګون را روان دی. د امریکا سره ډانل ټرمپ ویلي چې د دغه حمله ورستو د په سوچ کې د شام د صدر بشار الاسد په اړه باندې یو بدلون راغلی دی او د بیګونه ماشومانو د ګیس په حمله کې وجل یو ډیر لوی جرم دی. قدرمن اوریدونکو، روس او شام ویلی دی چې دوی دغه کیمیایي حمله نه ده کړې، بلکې د شام لخوا په وسلې په یو ډیپو باندې حمله شوې وه چېرته چې یاغیانو د کیمیایي وسلو مواد ایښي وو. تفصیلات اورو د ډیور رډیو د همکارې منازا شهید په رپورټ کې.
د سې شنبې په ورځ د سوریې په ایدلیب ښار کې د کیمیاوي وسلو برید په اړه تر اوسه پلټنې دوام لري. په دې برید کې شاوخوا 100 تنه ولسی وګړي په شمول د ماشومانو وژل شوي دي او تر 350 هم زیات شمیر نور ژوبل دي. دې حمله ته په نړیواله کچه سخت غبرګون وښودل شو چې پړی د سوریې پر هوایی ځواکونو اچول شوی ده. دا برید په نړیواله کچه غندل شوی او د امریکا حکومت ویلي چې دا سیګام بشریت ته سپکاوی دی. د دې پیښې څو ورځې تر مخه امریکا اعلان کړی و چې د سوریې ولسمشر لری کول د دوی د لومړیتوبونو څخه نه دي، خو اوس یې ویلي دي چې په دې هیواد کې به خپل پوځي فعالیتونه اضافه کړي. ډونالډ ټرمپ ویلي:
I will tell you that attack on children yesterday had a big impact on me. Big impact. That was a horrible, horrible thing.
زه تاسو ته وایم چې پر ماشومانو شوی دغه برید پر ما ډیره اغیزه کړي. دا ډیره یو خرابه پیښه وه.
د اردن د ولسمشر سره د خبرو پر مهال ټرمپ زیاته کړه چې دا حمله ډیره زړه بوګنونکې وه او دا چې هغه به د سوریې په وړاندې خپله تګلاره بدله کړي. ټرمپ زیاته کړي:
And I will tell you it's already happened that my attitude toward Syria and Assad has changed very much.
زما دریځ اوس د بشار الاسد او سوریې په وړاندې ډیر بدل شوی.
خو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې ښاغلی ټرمپ د بشار الاسد د حکومت پر ضد کوم ډول اقدام ته اشاره کوله. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه بیړنۍ غونډه ترسره شول. ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي پر روسیې تور پورې کړه چې د دمشق ګناهونه پټوي. نیکی هیلی ویلي:
When the United Nations consistently fails in its duty to act collectively, there are times in the life of states that we are compelled to take our own action.
کله چې ملګری ملتونه د داسې شان پیښو په وړاندې په ګام غستلو کې پاتې راشي، نو موږ مجبور شو چې په خپله یوازې فیصله وکړو.
د کیمیاوي وسلو د زهرجنو موادو کارولو د سارولو لپاره ځینې مړي ترکیې ته استول شوي چې نتیجې ښایي د غتنان د کیمیاوي وسلو د کارولو له امله وژل شوي دي. روسیه منلی چې سوریې الوتکو خانشیخون کې برید کړی، خو وايي په برید کې د کیمیایي وسلو هغه یو ډیپو په نخښه شوی و چې په عراق کې توندره وډلو ګټه ترې اخیسته. بلې لوري ته بشار الاسد په لومړی کې دا تور ردولو او د برید مسولیت پر مخالفو وسلوالو اچولو، خو وروسته یې ومنله چې سوریې کې یې کیمیایي وسلې ویجاړې کړې دي. منازه شهید، ډیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.